د مشال رادیو یو بل خبرونه ته ستړي مشي وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د پپرا کې د سهار 9 بجې د تاسې د مشال رادیو پر لبسې نه ساته خبرونه او روانه خبرونه کې دته ګڼ خبری رپورټونه لرو او وابوري چې د امریکا د پوز مشر چې لخپل څوکې د لری کې دوه په درشل کې د افغانستان ویلې د افغانستان سره د پاکستان له همکارۍ پرته هاویارې د لې انشي د سينور ګڼ خبری رپورټونه هم درته لرو خو تر هڅه د مخه د دې سات خبرونه ورو چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې حکومت به د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې کوي. د امریکا د ټولو پوزونو مشر مایک پولن ویلي د پاکستان بغیر په ټولو منطقه کې استحکام نشي راتللای. د نېټو سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن ویلي چې په پاکستان کې د ترګرو خوندي پناهګاوی یو حقیقت دی. اوسم د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې حکومت باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې کوي. په کابل کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل چې د سولې د شورا د مشر برهان الدین رباني وروسته د خبره یقیني سوې چې دوی به اوس له پاکستان سره خبرې کوي.
جانب مقابل د دې مذاکره کې است.
حامد کرزی وایي د افغانستان خلک لمه پوښتنه کوي چې د سولې په خبرو کې ته له چا سره شغېږې. خلک وایي ولسمشره تا چې د روغې جوړې غږ اوچت کړی دی له چا سره روغه کوي. زه بغیر له دې چې وایم مقابل لوري مې پاکستان دی بل جواب نه لرم، ځکه چې ملا عمر اخوند خو زه نسم موندلی چې هغه چرته دی، د طالبانو شورا نسم موندلی چې دا چرته ده. بلورته افغان چارواکي وایي چې د برهان الدین رباني د وژلو پلان په کوټه کې تیار شوی و. د افغان ولسمشر ویاند سیام کیروی ازادي ریډیو ته ویلي چې لومړنۍ څېړنې ښایي چې په کوټه کې د خدام په نوم کس د برهان الدین رباني د وژنې پلان تیار کړی و. سیام کیروی زیاته کړه چې په دې لړ کې به له پاکستان څخه د همکارۍ د غوښتلو لپاره یو ډله هغه هیواد ته ځي. د نوموړي په وینا که پاکستان ورسره مرسته ونه کړي نو دوی به د ملګرو ملتونو ته رجوع وکړي. د امریکا د ټولو پوزونو مشر مایک پولن ویلي د پاکستان بغیر په ټولو منطقه کې استحکام نشي راتللای. د جمعې پر ورځ خپل دنده د امریکا د ټولو پوزونو نوی مشر جنرال مارټن ټامزي ته د سپارلو دستوري ته د وینا پر وخت مایک پولن وویل چې اوس باوري دی چې د پاکستان د ملګرتیا بغیر ټولو منطقه یو باثباته مستقبل نشي درلودلای. نوموړي پر جنرال مارټن ټامزي زور راوړي چې د پاکستان اهمیت په بام کې ونیسي او ترده د هم شکار وکړي. د جنرال مولن د تیرې هفته د امریکا د سینر د پوځي خدمتونو کمیټې ته د ورکل سوي بیان ورسته د پاکستان او امریکا اړیکې ډېری خرابې سوي دي. نوموړي ویلي چې په پاکستان کې مشت حقانی شبکه د غهواد د یبې علي په توګه استعمالوي. پاکستان د خبره رد کړې و. د نېټو سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن ویلي په پاکستان کې د ترګرو خوندي پناهګاوی یو حقیقت دی او دوی د ترګرو پر ضد د دې هیواد د ګامونو ستاینه کوي. د جمعې پر ورځ د یورپین پالیسی سینټر نومي تینک ټینک په کوربتوب جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي پر پاکستان غږ وکړی چې په افغانستان کې د استحکام د یقیني کولو لپاره مثبته کاروای وکړي. نوموړي زیاته کړه د ترګرو خوندي پناهګاوی په افغانستان کې مشت د دوی عسکرو لپاره یو لوی زده او حقیقت دا دی چې د پناهګاوی په پاکستان کې دی. د دې په وینا دوی ټول باید د دوه اړخیزو ګټو لپاره د دې خلاف کاروای وکړي او د دې په خبره هم دا وجه ده چې په دې اړه د پاکستان چارواکو ته واضح پیغام ورکړی دی. په پاکستان کې د جمهوری وطن پارٹی مشر او د وژل سوي بلوس ملتپال نواب کورخان بوکټي زوی نوابزاده تلال بوکټي د پاکستان لوري له حقانی شبکې سره د اړیکو د نتر لودلو خبره رات کړې ده. د جمعې پر ورځ په کوټه کې په خپل کور کې یو خبر کانفرنس د وینا پر وخت نوموړي تور ولګوي چې د ایسای نه یوازې له حقانی شبکې سره اړیکې دي بلکې طالبانو ته تربیته مرکوي. د پښتنې په جواب کې تلال بوکټي وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو کوټه شورا ته پناه ورکړې ده. د پاکستان د ټولو ګوندونو د چهارشنبه پر ورځ په کانفرنس کې د آی ایس آی لحکانی شبکې سره د اړیکو تورونه رد کړي وو. بلوچ ملتپالو له دې کانفرنس بایکاټ کړی وو. د پاکستان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ایشیایي او خلیجی هیوادونو د دوه هفتو په سفر رهي سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مارک ګراسمن به د افغانستان او پاکستان په ګډون د منځنۍ ایشیا د هیوادونو سفر کوي. د وزارت په وینا نوموړي به د خپل سفر په وخت ټوله توجه په راتلونکي کې د افغانستان په اړه کېدونکي دوه نړیوالو کانفرنسونو ته اړوي. رپورټونه وایي چې مارک ګراسمن به نن پاکستان ته رسیږي. د امریکا چارواکو وایي په هغه ډرون برید کې چې د القاعدې لوړپوړی مشر انوار اولقی وژل شوی و، په همدغه برید کې د القاعدې د بمونو جوړولو یو بل لوړپوړی غړی هم وژل شوی دی. د چارواکو په وینا استخباراتي معلومات ښایي ډرون ابراهیم السیری هم وژلی دی. چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د مرګ خبره کړې ده، ځکه لا تر اوسه په سرکاري توګه د وژل کېدو تصدیق نه دی شوی. بل ورته امریکایي ولسمشر باراک اوباما د القاعدې د عرب ټاپو د مشر انوار الاولقی وژنه القاعدې ته د ماتې ورکولو په لټ کې یو بل مهم ګام بللی دی.
Earlier this morning, Anwar Alaki, a leader of Al-Qaeda,
Barack Obama wai nan sar waqti pa Arab tapu ki da Al-Qaeda yo mashar Anwar Al-Ulaki pa Yemen ki wo wajal su Al-Ulaki che da Al-Qaeda der faala mashar wo da wajana da Al-Qaeda la para yo lui guzar di da charwak pa wina America la tiro dwo kalu raisi da Al-Ulaki pa latunu aw da wajalu la makhe dre wo bakhshi aw da wajalu la makhe dre afti پر لپسې څارلې وو. او ورستۍ خبر هم دا دی چې په بلوچستان کې هزارګان د خپل وګړو د وژنو پر ضد نن د کوټې په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې احتجاج لړۍ پیلوي. څمو د وړاندې د بلوچستان په مسون کې د نه ویش شګانو د وژنې ورسته هزارا ډیموکراټک ګوند د اکتوبر له لومړۍ نیټې احتجاج اعلان کړی وو. په دې لړ کې به لوې مظاهره په کوټه کې کیږي. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې مو درته دغه سره غون کړی دي. په دې خبرونه کې باور چې افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي د طالبانو په ځای به د سولې خبرې اترې له پاکستان سره کوي، او د غرس ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د عالی شورا د مشر په وژلو کې د کوټه شورا هم لاس لري. د امریکا د ټولو پوځونو مشر ادمیرال مایک مولن بیا وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د افغانستان شخړه نشي هواریدلی. په پاکستان کې د ټولو ګوندونو د غونډې د قرارداد په اړه به د بیلابیلو سیاسی ګوندونو نظرونه هم واوري. په بلوچستان کې بعد ازارګانو د احتجاج د پیل اعلان د کوچې نن یې د نړیوال احتجاج اعلان کړی دی. د غرس په قبایلی سیمو کې هم درته بیلابیلو ستونزو حال لرو، او د دغه خبرې د پوتونو ترڅنګ د تدسیمي حالات او د نړۍ مطبوعات هم لرو. او د خبرونې وروستۍ برخه کې د بختر سوري کلتوري ادبي خبرونه هم را سره ده. تر پایه مو ملتیا وکړي. تاسې مشال رادیو اوریدو. هم د خبرونې لمړی موضوع د امریکا د پوځ مشر مایک میولن مخکې له دې چې خپل څوکۍ لري شي ویلي د افغانستان شخړه د پاکستان همکاري پرته هواریدلی نشي. مایک میولن چې پرون یې د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستی سپتوګه د کار وخت پای ته ورسید، په افغانستان کې د پاکستان رول ډیر مهم و بله. په دې اړه نور تفصیل د اجملان پر رپورټ کې.
مایک مولن چې د امریکا د متحده ایالاتونو یو پیژندل شوی پوځي صاحب منصب دی، په سیمه کې د ثبات لپاره د پاکستان په اهمیت او رول ټینګار وکړ. د نوموړي په وینا که پاکستان ونه غواړي په سیمه کې ثبات نشي ټینګېدلی، او د ستونزو د هواري لپاره د پاکستان د همکارۍ پرته بله هیڅ لاره نشته. نوموړي په هغه مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مسؤلیت یې جنرال مارټین دیمفسی ته سپاره وویل، له مارټین څخه غواړي چې د پاکستان سره حساسو او په عین حال کې حیاتي اړیکو ته په پام د دې هیواد اهمیت په پام کې وساتي. مولین وویل مارټین باید هڅه وکړي چې په دې برخه کې مؤثر کارونه ترسره کړي. د امریکایي جنرال همدارنګه ټینګار وکړ چې په سیمه کې د امریکا ستراتیژي سمه ده او باید د عملي کېدو لپاره یې کار وشي. مایک مولن په دې وروستیو کې پر پاکستان انتقاد کړی و چې د افغانستان په شخړو کې لاس لري، او د دې هیواد استخباراتي اداره آی اس آی د حقانی د شبکې ملاتړ کوي. د مولن دا څرګندونې د دې سبب شوې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا نوره هم زیاته شي، او د پاکستان د چارواکو ناندرۍ او غوسه یې راوپاروله. مولن پرون بل امریکایي جنرال مارټین دیمپسی ته د واک سپارلو پر مهال وویل د امریکا په وړاندې لوی ستونزه لا هم افغانستان دی. مولن وویل کله چې افغان لوري ته د مسؤلیتونو د سپارلو بهیر بشپړ شي، د دې ستونزې څرنګوالی به نور هم ښه معلوم شي چې آیا په افغانستان کې امنیتي لاسته راوړنې پر ځای پاتې دي او کنه د اداري فساد او د یو سم حکومت د نشتوالي تر سویرې لاندې راغلي دي. مولن په یو بل تلویزیونی مرکه کې چې د سی ان ان تلویزیون سره یې کړی او د یک شنبه پورز بخبره شي ویلي د نوموړي لپاره بدترینه قضیه د پاکستان د وضعیت خرابیدل او د اتمي وسلې ګواښ دی چې د پوینا د نړۍ و برخه یې له جدي خطر سره مخ کړی ده.
تاسو د اجمل ان پر رپورټ کې واوریدل چې د امریکا د ټولو پوځونو مشر له مخکې له دې چې له خبرې څوکۍ لري شي ویلي دي د افغانستان شخړه د پاکستان له همکارۍ پرته هواریدلې نشي. همدې موضوع باندې د افغان ولسمشر حامد کرزي هم ټینګار کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نوموړی اوس هم پر خپل د اراده ویلي دي چې نوموړی اوس هم پر خپل د اراده ولاړ دی چې راتلونکي کال له افغانستان څخه 3 ډیر زره سرتیري وباسي. له بلې خوا موړي پر پاکستان یو ور بیا ټینګار کړی چې په خپل پولو کې د سخت دریزه وسلوال وزپی. نور تفصیل بیا هم د اجملان پر رپورت کې.
افغان چارواکي وایي تر لومړنیو څېړنو وروسته ورته څرګنده شوې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر وژنا په کوټه کې پلان شوې و. افغان ولسمشر حامد کرزی د یو خصوصي تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي پاکستان باید د دې کسانو په نیولو کې چې په دې وژنه کې لاس درلود همکاري او مرسته وکړي. دا ولسمشر کرزی ویان سیامه کیروی د ازادې رادیو سره په مرکه کې ویل ټول تر لاسه شوی اسناد خي چې په کوټه کې وي مشخصه ډلې دا وژنه پلان کړی و.
شخص واقعي است په نام خدام و همچنان تماسایی که
خغل هیروی وایي د خدام په نوم یو واقعي شخص دی. همدارنګ د افغانستان د مخابراتو په سیستم کې د دې تورست سب شوی تلیفوني مکالمه د پاکستان د کوټې له خار سره دی او هغه ارتباطي کس چې د محل د افغان حکومت سره بند دی هغه هم په خپل سرګندونو کې ویلي چې دا سلسله د کوټې په خار کې په یوې ځانګړې کړي پوري رسیدي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی د سپتمبر پر 19 نیټه په کابل کې په خپل کور کې دننه د یو ځان وژن کې لخوا ووژل شو. ځان وژن کې چې پر برهان الدین ربانی برید وکړ ویلي و د کوټې د شورا څخه یو پیغام نوموړي ته راوړی. افغان حکومت وایي که پاکستان دغه کسانو په نیونه کې همکاري ونه کړي چې دا وژنه یې پلان کړې وه نو ملګرو ملتونو ته به رجوع وکړي او په دې برخه کې به ترې د څېړنو وختنه وکړي. بیا هم د ولسمشر ویاند سیامک هیروی
در صورت که حکومت افغانستان آدرس های مشخص و نام و
اخر خغل هیروی وی پا داسی صورت که چی دا افغانستان حکومت معلوم ادرسونه و اشخاص پا گوته کری و پا دیاره کراس ندوران دکری نو دا پاکستان حکومت مکلف ده چی دا حق کسانو پا نیونه که همکاری وکری که چی ری همکاری ونکری نو دا اسناد و شواهد با دا ملگور ملتون سازمان تا ورانده شی. لابل خواه خغل هیروی ویل چی دا سول دالی شورا دا رئیس برهان الدین ربانی لوجل که دو روز تا لطالبانو سرا خبری اتری زنده دلی. که هم طالبانو د دې وژنې په اړه لڅ ویلو ډډه کړې خو ولسمشر کرزی ویلي که چیرې ثابته شي چې دا د وسلوالو طالبانو کړنه ده د سولې خبرې به ورسره په یو مخیزه توګه بندې کړي. دا ولسمشر کرزی ویان سیامه کیروی ویل تمه ده چې ولسمشر کرزی به ډیر زر په یو وینا کې له خلکو څخه د سولې د روان بهیر او د دې پروګرام د څرنګوالي په اړه پوښتنه وکړي. دا یادونې وړ ده چې د برهان الدین ربانی ډیرو پلویانو د نوموړي له وژل کېدو وروسته د وسلوالو طالبانو سره د سولې او خبرو اترو پر بهیر د بیا کتنې غوښتنه کړې وه.
تاسو مشال رادیو اوریاو د اجملان پر رپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې حکومت باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې اترې کوي. په کابل کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي دا هم وویل چې د سولې د شورا د مشر برهان الدین ربانی وروسته دا خبره یقیني شوه چې دوی به اوس له پاکستان سره خبرې کوي او د برهان الدین ربانی په وژنه کې د کوټې شورا لاس لري.
مشال ریڈیو وار
تاسو مشال ریڈیو وار دا ویب پانی ډیلی بیس په یو مقاله کې راغلی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د انتظامی چارواکو د ګډو پوزونو مشر ادمیرال مایک مولن د هغه بیان ملاتړ ونه کړ چې پکې نوموړي ویلي وو د پاکستان استخباراتي اداره ISI د ترهګرو ملاتړ کوي او وسلواله حقنی ډلې د کار آله ده. بلخوا د خبری اژانس اسوسییټډ پریس په یو راپور کې راغلی دی چې په دې وجه امریکایي چارواکو د مایک مولن د بیان ملاتړ ونه کړ چې د سره د پاکستان او امریکا ترمنځ د وړاندې څخه پیچلې اړیکې لنوري خرابې دلې. د دې دوه مقالو غټي کې درته زموږ همکار اسرار علم مومن وړاندې کوي.
د ویپانی ډیلی بیسټ په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د انتظامی چارواکو د ګډو پوزونو مشر اډمیرل مایک مولن د هغه بیان ماتړ ونکړو چې پکې نوموړي ویلی وو د پاکستان استخباراتي اداره ISI د ترګرو ملاتړ کوي او وسلواله حقانی ډلې علاقار ده. په مقاله کې وړاندې راغلی دی امریکایي چارواکي د وړاندې څخه د مایک مولن د بیان په اړه خبر وو خو هغوی پرې هیڅ اعتراض نه وکړي. مقاله کې راغلی چې د امریکا د ګډو پوزونو تلونکي مشر لخوا د بیان سره د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې شوې دي. مقاله کې وړاندې راغلی د شروع په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ دواړو د مایک مولن د دغې بیان ملاتړ ونکړو او د سپینې ماڼۍ ویاند جیک رولې ویلې هغلی مولن چې د پاکستان په اړه کوم الفاظ استعمال کړي دي هغه یې استعمالول نه غواړي. خو نوموړي په پاکستان زور راوړو چې په کار د اسلام آباد د خپلو استخباراتي ادارو او حقانی ډلې ترمنځ د اړیکو درلودلو مسله حل کړي. د امریکا یو چارواکي ډیلی بیسټ ویبپاڼې ته وویلې د هغوی استخباراتي اداره د دې ادعا ملاتړ نه کوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په کابل کې د امریکا په سفارت برید کې د حقانی ډلې مرسته کړې وه. امریکایي چارواکو ډیلی بیسټ ورځپاڼې ته وویلې د امریکا د ګډو پوځونو تلونکي مشر اډمیرل مایک مولن چې کله په خامی امنیتي شورا کې د خپل بیان کاپي د بیا کتنې لپاره جمع کوله نو د سپینې ماڼۍ سلاکارو ورته ویلي وو چې د خپل بیان هغه برخه لرې کړي چې پکې ویل شوي وو حقانی ډله د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI علاقه ده. بلخوا د خبري اجانس اسوسییټډ پریس په یو رپورټ کې راغلی دي په دې وجه امریکایي چارواکو د مایک مولن د بیان ماتړ و نکړو چې دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ د وړاندې څخه پیچلې اړیکې لا نورې خرابې دي. رپورټ کې راغلی روستۍ اونۍ د اډمیرل مایک مولن لخوا د بیان له وجې د پاکستان چارواکي ډېر زیات په غوسه شوي. همدارز رپورٹ جاتوی که چه هم د امریکا د دفاع وزارت او نورو چارواکو د اډمیرل مایک مولن د بیان ملاتړ ونکړو خو اډمیرل مایک مولن د تیر شروع په ورځو د نیشنل پبلک ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې هغه په خپل بیان کې یو ټکی هم بدلول نه غواړي او څه چې یې ویلي دي هغه یې په خپل خوخه ویلي دي. نوموړي ویلي د پاکستان استخباراتي اداره اروپا کې ډلې حقانی ته مالی او اکمالاتي مرسته ورکوي او د هیواد دننه یې پټنځایونه هم ورکړي دي. مقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د تیر زیارت پر ورځ خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویلي که څه هم دا د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو لپاره مشکل وخت دی خو نوموړي ویلي د مشکلاتو باوجود پاکستان او امریکا لره په ګډه کار کول پکار دي. همدارز د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ویلي چې هغوی د امریکا سره په ګډه کار کول غواړي خو د حقانی نیټورک پر ضد د عملیاتو هیڅ اراده نه لري. کارپوهان په دې عقیده دي چې پاکستان د حقانی ډلې سره خپلې اړیکې خرابول نه غواړي او هغه په دې وجه چې کله امریکایي پوځونه له افغانستانه په بشپړ توګه وځي نو یاد شوې ډله به په افغانستان کې د اسلام آباد لپاره ګټور وي. د پاکستان په اړه کارپوه ډینیل مارکی وایي که څه هم د مایک مولن بیان پاکستان ډېر پریشانه کړی دی ولی بیا هم پاکستان د حقانی ډلې پر ضد ګامونه اخیستل نه غواړي نو پکار ده چې امریکا د ترګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان سره ښې اړیکې ولري.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو اوري په پاکستان کې د ټولو غوندونو د غونډې د سرته رسیدو وروسته او د قرارداد د دغه غونډې د قرارداد د خبرېدو وروسته اوس یو یو غونډه خبري غونډې کې په دې اړه خپل دریزونه روښانه کوي. دا چې د پاکستان مخالف سیاسي غونډ مسلم لیگ نواز شریف کوم دریز لري په دې اړه مو سات مخې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال ریاض موسی خین نه پوښتلی دي.
د ټولو نه اول خو چې نواز شریف کم داغه دا تقریر یا هغه دا پریس کانفرنس کې کوم مهم ټکی دغه دا چې دی و چې یو نوی قومي ایجنډا دی جوړ کړی شي او دا سه ایجنډا چې هغه بیا ټولو چې کم حکومت هم راځي چې هغه ته قابلیت قبول او پاره کې د بدلون یا دغه گنجائش نه دی. دا دی ونا و چې په آئین کې د هم ور سره ترمیم وکړي شي ځکه چې زمونږ په آئین کې دا سه کمزورې دي چې داغه په وجه باندې زمونږ ټول حکومتي نظام کمزورې دي. د نواز شریف دا هم وی چې مونږه چونکی به حیثیت قوم به حیثیت ملک یو سوالګری یو مونږه ټول امریکا ته یا نور چې کم من ملکونه دی هغه ته لاس غزول دی نبیا بسنګ مونږ د خپل خپلواکي او د خوددارې داوا کو او مونږ بسنګ دی خلکو لا لاس نیسو چیرته تاسو د غمه کوي. نو شریف نه و چې دا وخت تر د کم چې درهګری خلاف جنگي د کې زمونږ او یا بلین ډالر پورې خرچ شوی دی د شانتي 15 زره زمونږ خلک غپدې کې سکیورټي فورس او عام خلک هغه وجه لښوی دي د هغه باوجود مونږ ته ګوتې نیول کیږي اخر د کې زمونږ کمزوري څه ده کچې زمونږ د امریکای سره سمواهده شوی پټې معاهده شوې تیر حکومتونو کې شوې نو باید چې هغه درخته کړی شي ځکه چې دا کار صرف په امریت کې کیږي چې کومه معاهده وشي هغه صرف د امریت په دور کې پټه ساتل کیږي په جمهوریت دور کې داسې نشي کېدی باید دا یو جمهوریت دور دی او کوم معاهده چې شوې دي هغه د عوام ته وښول شي دغه شانتي هغه وي چې کوم ټولو ګوندونو غونډه شوې ده هغه کې چې کوم قراردادونه پاس شوې دي نو دا د حکومت لپاره یو لوی امتحان دی او دغه شانتي د بلوچستان په صورتحال باندې هم خبره تر وکړه چې بلوچستان کې حالات ډېر زیات خراب دي حکومت ډېر سختې نه کار اخلي باید چې دې ته توجه وکړي
ریاض موساخیلو چې د اسلام آباد نه یې د سیاسي ګوند مسلم لیگ نه واسه د دریس په اړه چې ویلي دي نوې قومي اجنډا باید جوړه کړی شي موږ ته خبرې اترې کولې اوس هم بلوچستان ته ورځو په کوټه کې د خدای نور ناصر نه نن په دغه خار کې د وزارګانو د احتجاج حال مو اخیسته دي په کوټه کې د مشال رادیو خدای نور ناصر نمو د هزارګانو د احتجاج حال اخیستې راځي په ګړې وورو
نن په کوټه کې په دیم بجې باندې په علمدار روډ باندې د هزارګانو یو سیمه ده او د دوی هزاره ادګا ده په دې کې به دوی وایي چې یو لوی جلسه کیږي او له دې سره سره به د عبدالخالق هزاره په وینا چې د هزاره دیموکراتیک ګوند مشر دی هغه وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په افغانستان په شمول په امریکا استرالیا کانادا او همدغه سیدونو نورو ملکونو کې چې هم د دې په وینا چې هزاره قام میشتي الته وسیږي هغه به د مستوم او د مشر دی پیښو په ضد باندې او په کوټه کې د هزارګانو د شلیو د هدفي وژنې پر ضد باندې نن لاجنونه کوي مظاهره وکوي
د سې رپورټونه هم موږ ته رسیدلي دي چې په کوټه کې په دې وروستیو کې په بلوچستان کې خبريالانو ته غواخ کیږي او د دوی وژل شوی هم دی یو شمېر خبريالان او نن په کوټه کې د خبريالانو اتحادیه د تورې ورس په توګه مازی او هغه هم د لاریون تکل کړي دي په دې اړه څه معلومات لري
بله لکه تاسو ویل چې زه ور ذکر وکم چې پتیرو لاسو کالو کې چې دغه په پاکستان کې د نامنې پیشي بيخي ځات سي وي د پتیرو لاسو کالو کې د بلوچستان په بیل بیر چې مو کې د کوټه په شمول شاو خو دیارلش خبر یا نه دیارلس خبر یا نه وزل سي وي د بیل بیل کې شو کې دغه په هدف وژنو کې دین په بمی چالدنو کې دولتي سره په دې روسي کې کوم ذکر وکړو دینو داسې خبر اعلان او ته چې هغه سینیر خبر اعلان او هغه وي ته دا بیل بیل تنظیمونو یا بشوالو ده د خوا دوی ته اخطارونه ورکړل سو دمکی ورکړل سو تر دې وروسته د هم د بلوچستان چې کوم د خبر اعلان او اتحادیه دی هغه ټوله هغه د باندې یو غونډه وکړه د غونډې په ترڅ کې بیا د نن ورځ وټاکل چې د اکتوبر نمړی ورځ به په ټول بلوچستان کې خبر اعلان د تورې ورځې په هیڅ لمانځي او په دې ورځ به نه یوازې په کوټه کې بلکې د بلوچستان په ټولو ښارونو کې د مطبوعاتي کلبونو څخه د پریس کلبونو څخه لاینونه وځي او د حکومت ضد باندې به تر څو پورې نشارونه ورکړي چې دوی ته د خبر اعلان ته تحفظ ورکړل شي او په کوټه کې به د لاینونه ذکر کوم چې په څلور بجې باندې به د کوټې د مطبوعاتي کلب څخه د لاینونه وځي او د شهر په بیلو بیلو لویو لویو ښارونو سړکونه باندې
په کوټه کې مو د هزارګانو او د غرض د خبريالانو د لاریون د تکل پاړه رپورت وري چې نن یې پلان کړی دی او اوس هم قبایلی سیمې خیبر ایجنسی ته ورزو او هلته د خوراکي موادو د نشوالي د ستونزې پاړه درته رپورت لرو قبایلی سیمې ته د غوخي پوړان پوړو باندې د بندیز لګول او عمله د خیبر سیمې خلک اغیزمن شوي دی وایي چې په بازارونو کې د محل غوخه نه پیدا کیږي او چارواکي دی د بندیز ختم کړي په دې حق له نور حال د سیمې د مشال رادیو خبريال فرحت شینواري راکوي
د خیبر ایجنسی په بازارونو کې د غټ غوخي د نشټوالي د لاسه ځای خلک د ستونزو سره مخ شوي دي دوی وایي چې د تیرو یو ل صورت راهسي د خیبر پښتونخوا حکومت قبایلی سیمو ته د غوخي پوړو باندې بندیز لګولې ده او اوس په دې بازارونو کې غوخه نه میلاويږي صوبایي حکومت دا درس پلوي چې دغه غوخه د قبایلی سیمو په لارو افغانستان ته سمګل یا کاچاکیږي او په دې باندې د بندیز لګولو سره به په بکی د غوخي قیمتونه هم رقم شي او د لوی اختر د پاره به د سارو کمای هم پوره شي او په ارزانه بیه به ملاويږي خو ولې د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې کا افغانستان ته پوړو بندیز وي نو په قبایلی سیمو خو دې د غوخي بندیز نه لګوي او د دوی د ضرورت لپاره دی د سیمو ته د غوخي وړو اجازه ورکړی شي په دې حق له باندې د خیبر قبایلی سیمې په لوړګي بازار کې یو تن سید نظم مشال ریډیو ته وای
زوم په دین په واغو د خیبر جنسي افغانستان سره تړلې او کنه زوم پاکستان سره یوځکا چې غوغه په افغانستان باندې بند شوی او یو افتو شو زوم له ناراضي دا خصوص سره ظلم دی او زیاته یې سره
او د دغه سیمې یو بلتن لال محمد وای چې دوی هم د غوخې د نشټوالې د لاسه مشکلات سره مخ دي
د تکلیف سره مخ یو سوړه غوخه خلو په 1200 روپے پاو او دا بچي 200 روپے 200 روپے سیرو
په خیبر قبایلی سیمه کې د غوخې د نشټوالې په حق لمو چې کله د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری او هم سیکرټری دفترونو سره رابطه وکړه نو په دفترونو کې موجود چارواکو وویل چې دوی مصروف دي او په دې حق لا څرای نشي درکولای خو چې کله مو په پیښور کې د خیبر هاوس سره رابطه وکړه نو په دې دفتر کې سینیئر پولیټیکل محرر راحت ګل پر دې خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د صوبای حکومت سره په رابطه کې دي او د صوبي چارواکو ورته ویلي دي چې قبایلی سیمو ته د غوښې د وړو دپاره دوی یو ځان له طریقې کار جوړوي چې د غوښې دغه ضرورت یې پوره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرونکي.
تاسو مشال رادیو اوري او مشال رادیو بل یو رښتینی حقیقت په اړه درته رپورت لري. مومندو ایجنسی ته ورزو د مومندو کمیونټی سکولونو او استادانو ویلي د دوی په خپل دندو باندې بیا ندی بحال شي نو ځکه به د رواني میاشتې په دریمه نیټه اوس لاس په احتجاج پوری کړي او د حکومت د دې کارغندنه به وکړي. د دوی د دې غوښتنې په اړه شاهنواز ترکزی نور تفصیل لري.
د محمد ایجنسی د کمیونټی اسکولونو استادان وای هغه تر اوسه یو وار بیا په خپلو ډیوټیانو بحال نشو او د حکومت دغه شان رویه پر ضد به هغه د روان کال د اکتوبر په 3 نیټه د فاټا سیکرټریټ په مخه احتجاج کوي. په محمد ایجنسی کې د کمیونټی اسکولونو د استادانو مشر عظمت خان وویل هغه په کمیونټی اسکولونو کې د سیمې د ولس ډیر خدمت کړو او باید حکومت اوس د هغوی او په دغه اسکولونو کې سبق وویونکي ماشومان ژوندون اغیزمن نکړي
او ځینې دا خبره کوي چې موږ مطلب د ویریفیکیشن سکرټینګ ویریفیکیشن کوي چې آیا استاد موجود دی کنه. د موجود موږ دا کو هغه ویریفیکیشن مکمل شو هغه باقاعده ټوله کمیټې رپورت هم راغله د دې بعد پی سی 1 هم شو دا کی موجود مطلب د موږ دوی ته چې موږ بس کولو کولا او کومه سکرټینګ تاسو موږ کولا وخی موږ چې موږ لستن هاګانې راکړي چې هاګانې تاسو نشته سو پورچې لکه ته موږ سکرټینګ کولا شو.
عزیز الله په شمشا سیمه تحصیل بایزای کې د سکول استاد وو. هغه وای د کمیونټی اسکولونو د وجی په محمد ایجنسی کې د تعلیم شرح زیاته شوی و
کافی امپروومنت شوی ول ته چول منګلالون ول ته کم د ټول مدرسه ټایپ سکول زو کنه دا زی چې کم لوکل زو مطلب هغه دوه نه خونو خو بهر حال بیا مغه سه سه کولې تعلیم په باره کې او مطلب من خو استابلیش کړو کار زمون ډیر زبردست روانو پیش اور ډیر امپروومنت شوی نو دا هو کوګورو مطلب هغه تعلیم چې کم دی مړی لزور ورکو پوي شه ماشومانو زندګی تباہ کړلې.
د کمیونټی اسکول ګلما چې د پاکستان او د افغانستان د تقسیمې کرخې پر غاړه پرته سیمه ده یو استاد چې سیار خان نومیږي وای هغه د کمیونټی اسکولونو د پرمختګ لپاره ډیر ستونزې هم لیدلې وي.
التا غش پکول د سبا چې موږ مزان په سیور بند کړو موږ په سبا دی زناور او داورونه درزول دا غینه پس به د خلق کنویز کول چر دلته موږ تاسو تراغلی یو د اسکولونو ته سبق یو دا غوی ډیر ځت موږ مخالفت وکړو خو بیروز تروسته موږ غوی کنوینس کړو او موږ سبا دی کیګری شو خو حکومت پته نشته چې دوی کومه پالیسی ده یا کوم سوچ ده.
په محمد ایجنسی کې د کمیونټی اسکولونو شمیره یو سل او اتوه او دا اسکولونه پر هغه ځایونو کې آباد کړي شوی چیرته چې سرکاري اسکولونه نه وو. دا اسکولونه په عامو حجرو کې جوړ وو او داسې کومه پیښه چې طالب وسلوالو داسې اسکول اړنګولې وي هم مخته نه و راغلي. د دغه استادانو د خبرو ورستو چې کله مو د محکمه تعلیم محمد ایجنسی مشر سید محمد خان سره خبرې وکړې نو هغه د کمیونټی اسکولونو لوجي د تعلیم شره زیاتېدل واستایل او د استادانو د تنخواګانو او د اسکولونو د پرانستلو پر اړه یې وویل.
دا غیر پر موږ پی سی 1 جوړ کړل موږ لګل او په خبر کې مطلب چې په میټینګ کې چې میټینګ کې کله دا یې اپروول وشي نو د اپروول نه پس موږ د ټیچرانو لکه بیا بل لیټر موږ راغلی چې به کله اپروول دې پیسې ور وشي نو بیا به تاسو ری اپوائنټمنٹ همدغه ټیچر چې کوم ریچی ټیچرز فور کمیونټی سکولز کې همدغه ټیچرانو اپوائنټمنټ به په دغه سکول کې موږ کوو تک ګورنمنټ دې صدا ومنل چې همدغه ټیچران به پکې بحال کیږي او دوی به اثر نه اپوائنټمنټ کیږي
دغه استادانو په وینا د فټا سیکرټریټ محکمې تعلیم دی باید د هغوی روزګارونه هم بحال کړي او د قبایلی سیمې محمد ایجنسی د ماشومانو تعلیمي ژوندون دي هم روښانه کړي شانواز ترګزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو مشال ریډیو اوري په پښتونخوا کې لسنی مې بجې شوې دي وخت را رسیدلې چې د دې سات لند خبرونه درته ووایي زینویم عبدالحی کاکړ په سټډیو کې دي لند خبرونه وایي
دا اوس یو خبر را رسیدلې چې د پاکستان د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د ترګری د مخنیوي عدالت د مرګ سزا ورولې ده او دا عدالت په اډیاله جیل کې لګیدلې سلمان تاثیر د روان کال په 4 جنوري اسلام آباد کې ممتاز قادری په ډزو وژلو پر دې مهال د اډیاله جیل پنډي شاوخوا سخت حفاظتي قانونه پورته کړل شوی وو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې حکومت به ته طالبان پر ځای له پاکستان سره خبرې کوي د امریکا د ټولو پوځونو مشر مایک ولن ویلي د پاکستان بغیر په ټولو منطقه کې استحکام نشي راتللای د نیټرو سیکرټری جنرال اندرس فوګراس موسن ویلي چې پاکستان کې د ترګرو خوندي پناهګاوي یو حقیقت دی
تاسې مشال رادیو نه لند خبرونه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او سمه د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو د پاکستان کورنۍ یا قامي ورسپانو ته په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي انیسا اجمل کتلی دي
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د آل پارټیز کانفرنس قرارداد کې د امریکای نوم نه اغستل او د پاکستان پرځید بیانونو ورکوونکي د هيسيو امریکایي چارواکي ذکر نه کول بعد د مصلحت غوښتنه ضرور وي خو ولې د دینه با کام ته مایوسی او زرماتي ضرور ملاو شوی وي سوالدارا پورته کیږي چې اخر د دې دومره لوی غونډې مطلب سو اداري لیکي چې تیر وختونو کې هم داسې قسمه کانفرنسونه شوي دي خو ولې سنتيجه یې نه دی را برسېره شوی او داسې دا کانفرنس هم دی او دا چې څومره غټ غونډه وه همره یې کمزوري اعلامیه جاری کړې ده اداریه اخره کې لیکي چې خبر داوي چې حکومت لخوا عملی ګامونه پورته کړي شي او امریکا ته یو ښکارا مشوره ورکړي شي چې هغه خپل ځان او پاکستان په نورو مسلو کې د غورځولو په ځای یو خلار خپل کړي ورسپانه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې آل پارټیز کانفرنس وروسته چې کومه اعلامیه جاری کړې شوې ده هغه د ولس سوچ سره نږدې ده خو که په دې عمل وکړي شو او استاد حکومت ذمہواری جوړيږي چې هغه دې صرف خبرې نه کوي بلکې منظور شوی ایجنډي لدی عملی شکل ورکړي ورسپانه ډان پخپل اداري کې لیکي چې 13 ورځ پلاور کې یو چینی او یو د پنجاب اسمبلی غړي هم د ډینګي تبې لوجي مړ شوی دی او پوره ملک کې د دې مرز لوجي یو سلسل تلام مړ شوی دی او د 12000 نه زیات کسانو کې د ډینګي مرز تصدیق شوی دی اداري لیکي چې پنجاب حکومت خو د دې مرز خپورې دو قصوروار ماحولیات او نوري وجي بیانوي خو اصل وجي د حکومت لخوا په وخت د دې مرز مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کول دي او د صحت کامي اداره خدا چهغی د جون په میاش کې پنجاب حکومت ته د دې مرض پوریدو پاړه خبرداري ورکړې وو خو حکومت ورته پام ونه کړ دغه سي پنجاب سره سره په صوبا خیبر پختونخوا کې د ډینګي یو سل او یا مریضان سند صوبا کې سلور سوا او ډیر کم په بلوچستان کې هم ریپورت کړی شوی دی دا وخت حکومت لا په ټول ملک کې د صحت مناسبه سہولیاتو تنظیم او د دې مرض پر ضد صحیح ګامونه پورته کول پکار دي روزپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې په ټول ملک کې دا وخت غیر اعلانیه لوډ شیډنګ روان دی خو په دې لړ کې د بجلی محکمه نه هو صارفین په خپل باور کې اخلي او نو ورته دا وایي چې اخر ته د دومره زیات لوډ شیډنګ وجه سي دي د بجلی د نشوالي لکبل د ډنګي مرز لګیدو هم خطر ده 13 ورځې کې داسې خبرونه هم راغلي وو چې ایواني صدر کې د بجلی بحران پړه یو غونډه شوی و خو تر نن د دې غونډه پتاونه لګیدا چې اخر د کې څه فیصله شوی دي ادارې لیکي چې دا خبره هم د حیرانتیا ده چې د صارفینو نه د لوډ شیډنګ باوجود دومره غټ بلونه اغستې کیږي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې دا وار شاهین بنیری سو نړیوالو ورسپانو ته کتنه کړې ده په دغه ورسپانو کې انډیپندنت او اکانومیست مجله شامل ده دغه دواړو ورسپانو په حقانی شبکې باندې لیکنه کړې او دا چې حقانی شبکې آیا د پاکستان سره اړیکه لري کنه لري او په دې اړه باندې لویدیز کوم فکر لري درازې له شاهین بنیری نه تفصیل وره
انڈیپینڈنٹ ورځپاڼا په خپل راپور کې لیکي مغربي چارواکي په دې متفق نه دي چې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی په حقانی ډله څومره اثر لري، ولې په دې کې هیڅ اختلاف نشته چې د دواړو ترمنځ رابطه شته. په پاکستان کې سفارتکاران صورتحال دومره غمجن نه بولي لکه څومره چې ایڈمیرل مایک مولن په خپلو خبرو کې خودلې ده، خو بیا هم د حقانی شبکې پر ضد د ممکنه فوزي قوت د استعمال یره په خپل ځای وجود لري. د دغه رقم ګام پاړه د پاکستان میډیا بے قراره ده او د امریکا پر ضد یې خپل مخالفانه دریز نور هم سخت کړی دی. راپور کې لیکلی شوی د پاکستان فوج د حقانی ډلې سره د خپل اړیکو نه انکار نه کوي. د فوج یو لړپوړی چارواکي ورسپانې ته ویلي کله چې امریکایان د جنرال کیانینا د حقانی ډلې په اړه پوښتنه کوي نو نوموړی ورته په جواب کې وایي چې په نړۍ کې به یو استخباراتي اداره هم د حقانیانو سره خپل اړیکې پرې نه کړي. فوجي چارواکي زیاته کړې ده دا هر څه په مستقبل کې د فائدو لپاره کیږي. ډیر شاهدین وایي چې د امریکې د پاکستان سره اړیکې دومره مهمې دي چې ناکامۍ ته نشي پرېښودل کېدی، خو ولې امریکایي چارواکو چې پخوا کوم تورونه په شخصي غونډو کې لګول اوس یې په ښکاره لګوي. دغه چارواکي باید اوس دا ومني چې ضروري نه ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان ترجیحات هم هغه وي کوم چې د واشنگټن دي. اکانومیست ویب پاڼې هم د حقانی شبکې په اړه یو راپور خپور کړی دی. راپور کې لیکلی شوی کېدی شي چې ایڈمیرل مایک مولن روانه ونه خپل چوکې پرېږدي، ځکه ښکاري داسې چې د حقانی ډلې پاړه خپل خبرې د ضرورت نه زیاتې کړې دي. لکه څنګه چې هغه ادعا کړې ده دا واضح نه ده چې آیا امریکایان په افغانستان کې بریدونه د حقانی ډلې سره تړي او کنه. په دغه اړه نور دا ویل کېدی شي چې د پاکستان فوج د اثر انداز کېدو لپاره د امریکې لارې محدود دي. د ایڈمیرل مایک مولن د خبرو سره ښکاره ده چې د امریکې او پاکستان اړیکې به خرابېږي او د پاکستان په ولس کې به د امریکې پر ضد جذبات نور راوپارېږي. حقانی شبکه د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې وجود لري او امریکایي چارواکي وایي چې په میرانشاه کې مرکزونه دي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو په موجودګۍ کې خپل فعالیتونه کوي، خو پاکستان د غوسې نه په ډک انداز کې دغه تورونه ردوي او وایي چې حقانی شبکه په پاکستان کې نه په افغانستان کې ده.
تاسې مشال رادیو اوریدل کې څنګه چې مو په لنډو خبرونو کې هم اوریدل د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر وژون کې ممتاز قادری ته د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د مرګ سزا اورولې ده او د عدالت په اډیاله جیل کې لګیدلې و. سلطان سلمان تاثیر د روان کال په 4 جنوري کې اسلام آباد کې ممتاز قادری په ډزو ووژه. د دغه موضوع د تفصیل لپاره بیا هم اسلام آباد ته وزو او بیا هم ریاض موساخیل نه په دې اړه تفصیل اخلو. ریاض موساخیل ستړي مشي
ډیره مننه حسیبه.
ریاض مساخیل کده دغه موضوع او دغه عدالت تفصیل مونږ درک.
جی حسیبه، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې په 4 جنوري روان کال کې کوسار مارکیټ اسلام آباد کې سلمان تاثیر څوک چې د پنجاب گورنر هغه خپل یو محافظ د ډزو د قبلا هغه وجل شو. دغه شانتي ملزم په دغه موقع باندې ونیول شو او دغه خلاف کیس شروع شو. د کیس اوریدنه د اډیالې په جیل کې دننه وشوه، ځکه چې د هغه په حق کې او دغه خلاف دواړو طرفو د جګړې مختلف نظریات والا خلکو د دغه یرینه جاسنه حالات خراب نشي د مقدمه اوریدنه په اډیاله جیل کې دننه وشوه. د ترهګرې چې کوم خصوصي عدالتونه دي د هغه جج پرویز علی شاه د دې کیس نن فیصله وکړه او کم چې د سلمان تاثیر د قتل چچا کړی دی نو هغه له ممتاز قادری له دوه پیری د مرګ سزا یو بیرا د دفعه اومه او یو بیرا د دفعه 302 چې اومه دفعه د ترهګرې د لاندې راځي او 302 یا 302 هغه د قتل دفعه نو دوه پیری د لپاره د کې سزا موت ورکو د مرګ سزا ورکړه او د سره سره وتا د یو لاک روپې د جرمانه هم ویچ دی. یو لاک روپې لکه 2 لک روپې په مشترکه توګه د جرمانه هم جمع کړي. د عدالت وینا وا د فیصله په وخت هغه چې کوم مختصر فیصله راغلاره کې دا وې چې هیڅ چاته دا خبره نه د اجازه نور کړی کیږي چې هغه د پسوجه باندې بل سړی اوجنی، بلکې د هر عمل د پاره د هر کار د پاره قانون شته او د هر یو سړی خلاف به د قانون مطابق فیصله کیږي. د کم چې ممتاز قادری د سوک چې قاتل دی د سلمان تاثیر هغه دوه پیر د خپل د دې امر د دې خپل کار هغه تصدیق کړو اقبال جرم یې کړو چې او هغه سلمان تاثیر وجلې دی او په دې وجه وجلې دی چې هغه د توهین رسالت مرتکب شوی نو دغه وجه باندې هغه دی وجلو. دغه شانتي کم چې دا وخت د اډیالي جیل مخې ته یو شمیر د مختلفو مذهبي جماعتونو خلک راجمع شوي دي او هغې یو طریقې سره په احتجاج لاس پورې کړی دی. ورسره ورسره سیکورټي فورسز هم یو شمیر پولیس او نور چې کم دغه دی ولاړ دي چې دغه شانتي څه قسمه ناوړه یا بده پېښه را مخې ته نه شي. د ده د وکیلانو وینا ده چې هغې به د دې فیصلې خلاف په های کورټ کې اپیل کوي او عدالت دي ته د یوې اونۍ ټایم ورکړی چې په اوور ورځو کې دننه دننه دي په های کورټ کې اپیل کول غواړي نو اپیل کولی شي.
ډېره زیاته مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض موساخیل و چې د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری ته د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د مرګ د سزا د اورولو په اړه موږ ته معلومات راکول.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو اورئ. او سم درته یو راپورټ لرو. امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په یو راپورټ کې لیکلي دي چې ایران پر روانه میاشت کې په تهران کې د طالبانو د یو پلاوی کوربتوب کړی وو، کوم چې په سیمه کې د ایران د پراخ رول د لرلو د هیلې څرګندونه کوي. زموږ همکار بوري وال کاکړ تفصیل لري.
ورځپاڼه واشنگتن پوسټ د ریپورت په پیل کې لیکي امریکا له ډیره وخت ایران په دې تورن کړی دی چې د افغانستان پر جګړه د اغیز لپاره د خپل خوش کمانډانانو ته روزنه او وسلې ورکوي او داسې نشيستا چې د تهران او طالبانو ترمنځ د لوړی کچې د اړیکو څرګندونه کوي. ریپورت لیکي د ایران د طالبانو له مرکزی مشرتابه سره اړیکې هغه وخت ډیری خراب وي چې کله طالبان په 1990 ملسیزه کې په واک وو. ریپورت لیکي د اسلامي بیداری تر سرلیک لاندې دا کانفرنس د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنائي لخوا د سپتمبر په منځ کې جوړ شوی و چې لنړۍ څخه په کې تر 200 زیاتو سکالرانو او اسلامي سیاسي شخصیتونو ګډون کړی و. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت استازیتوب د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین رباني کړی و چې له هغه څو ورځې وروسته ووژل شو. ورسپانه له برهان الدین ربانی سره په سفر کې د ملګری ارسلا رحمانی چې د طالبانو په وخت کې د پوهنې مرستیال وزیر و لخلیل کې چې د هغه وخت ډیر حیران سو چې کله یې د طالبانو د دورې یو چارواکي نیک محمد ولیدې. ارسلا رحمانی ذاتوی داسې کسان عموما د خلکو په وړاندې ناراضي او چې راضي هم نو د خپل نمونه پر ځای تخلصونه یا فرضي نمونه کاروي. ارسلا رحمانی وای چې کله ل خپل پخوانی همکار نیک محمد سره روغبړ کاوی نو دا سينو لکه څنګه چې افغانان له یو بل سره روغبړ کوي، بلکې یوازې یو بل ته ډیر په سادهګۍ سره لاس ورکړ او هیڅ هم ونه ویل. ارسلا رحمانی د نیک محمد په اړه ویلي چې هغه په یاغیانو کې اغیز لرونکي کمانډان دی او د کوټي په شورا کې له لوړپوړو مشرانو سره اړیکې لري. ریپورت د ربانی په پلاوي کې د شامل د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجدل خلیلی کې د ته هغه وخت د طالبانو د استادو په اړه معلومه سو چې د کانفرنس د ګډونوالو په لیست کې دوه شناخته نمونه ولیدل. وحید مجدوای د طالبانو د دی وړو کې پلاوي مشرتوب نیک محمد کاوي او بل تیباغا ورسره وو او دوی په افغانستان کې د امریکا د مخالف محاذ د استادو په توګه معرفي شوی وو. ریپورت لیکي دا سشکاري چې په تهران کې په یو کانفرنس کې د طالبانو د استادو ګډون ته په تهران او بهر کې لږ پام وراوښته وو، خو له دې څخه دا ښکاري چې ولی ایرانۍ مشرانو د طالبانو یو پلاوی ورغوښته وو. د ریپورت په لیکنه ایران په داسې کولو سره د افغانستان جګړې ته د خپل خوشي د بڼې ورکولو یو قوي او غیر عادي اشاره ورکړه. واشنگتن پوسټ لیکي په تهران کې د کانفرنس پر مهال د طالبانو د غړو له کوربتوب کولو څخه دا د ایران د سیاست کې دای سي چې په داسې حال کې له طالبانو سره اړیکې رغې کړي چې دا په ډاګه سوي ده چې په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا ډله د واک په راکړه درکړه کې مهم رول ولري. ریپورت په پای کې لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند په ایران کې د ترسره شوی د کانفرنس په اړه له خبرګون شولو څخه انکار وکړ.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال پنو
په 28 منټه کم 3 بجو،
شعر او تصوف
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پو کم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
د مشال رادیو د نن ورځې د اونیز او پروګرامونو نوملړ مو واورید. د پروګرامونو تاسو کولی شئ مشال رادیو ډاٹ کام کې هم واوري. اوس هم د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو. د خبرونه درته عبدالرزاق برق برابر کړي. راځي په ګډه واورو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د مینه ډک سلامونه ومني. دا دی د دې اونۍ د باختر ستوري د خبرونه سره زه عبدالرزاق برق ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. په دې خبرونه کې به لومړی د کراچي د یو شاعر ریاست تسنیم په شعري ټولګه در سره خبري وکړو. بیا به دا درته ووایو چې د خیبر پښتونخوا د شاعرانو په شعرونو کې د افغانستان د حالاتو اثرات او ذکر ولې لیدل کیږي. د خبرونې په پای کې به په ژوب کې د جوړ شوي سیمینار حال هم درکړو. خوژو اوریدونکو، چندن د هغه شعري مجموعه نوم دی چې د نن څخه څو ورځې د مخه و بازارونو ته راووته. دغه نوی شعري ټولګه په کراچي کې میشت د پښتون شاعر ریاست تسنیم لخوا چاپ شوی. چندن شعري ټولګه چې 128 مخونه لري په دې کتاب کې تقریبا د 40 څخه زیاتې غزلي او 2.5 نظمونه پکې راغلي. دا کتاب رنگ سور او شین رنگ ورسره یو ځای سوی. ریاست تسنیم چې د جدید لهجې شاعر دی او د دې وخت د ځوان کهول په نمائندګۍ کې د پښتو ژبې ششورونه لیکي. د دې نوي چاپ شوي شعري ټولګې په هکله یو شمېر شاعران چې د ریاست تسنیم شعرونه یې لوستلي، د دوی په خبره په شعر لیکلو کې د کمال دادی چې شعرونه په مختصر انداز کې لیکي چې په هغه کې یو ژوره معنا پټه وي. دا چې د کراچي د استوګن شاعر ریاست تسنیم په اوسنی نوی شعري ټولګه کې نور څه راغلي او دغه شعري دیوان به و پښتو ادب ته څه ورکړي، په دې اړه په پېښور کې سلیم راز داسې وویل.
اصل موقف ته راځي چې یو خوشی کم دی، انساني دغه پاره کې کنه چې د انسان د نن فکر رویه جوړي، کم فکر جوړيږي او نن انسان څه سوچ کوي آگے والے سر کرنے جیسے شاعری خاص طور پر نظم جو بے بندی لگ جو کتا سے سو چکے نداسی کا تصوفی رنگ ہم غالب بھی پکے اور مختلف سے نظموں کو دیر مشہور بھی پکے اور بہر مجموعی طور سر چکن دے جو شاعری چکن دا آگا انسان دوستی آگے بنیادی مرکز دے جیسے کا جیسے پر شاعر ہے کہ چکن دے ننی دور دا پختنو رز حالات او چکن دے آگے کم دور نہ پی رہی کم استوز نہ پی رہی آگے کل یو آواز پاکستان یو غک پاکستان تخل کو بزرون ترجمانی پاکی کرے گا زما خیلی دا پر شاعر شاعری چکن دے در ریاست تسنیم دا موجود کتاب دا نہ یوازی پا پختو عدد کے پا پختو شاعر ہے کہ یو خود رغل لری مقام لری اور دے بڑے جور اثراتی بلکہ پا عملی جون کے پا سیاسی حوالوں سر ہم پا سماجی حوالوں سر ہم معاشرتی حوالوں سر ثقافتی اور تہذیبی حوالوں سر بلکہ تاریخی حوالوں سر ہم بیٹھ کر دے مسلم کے بغیر سور کئی اور مخ کے تجر اور فکر دار نمایاں کا پارا
په کوټه کې کلم نگار او شاعر عمر ګل اسکر وویل چې د په خبره ریاست تسنیم د هغه جدید انداز شاعر دی چې د شعر ځانګړي خوبیانی به د وخت په ډیرو کمو شاعرانو کې وي.
دا نظر کې د پښتون قوم د افغانستان په حواله او د موجوده پښتنو د حالت په حواله ډېر زبردست په شعري انداز کې د خپل د حالت بیان کړی دی چې سړی ووایي نو خوشحا کرار پاتې شي چې د ده سړي فکر څومره پراخ دی، څومره لوړ دی او څنګه یې په مزیداره طریقه د خپله د پښتنو غمیزه په شعر کې رانغاړي. چې کوم د شاعر چې کوم د ده فکرونه دي، خیالات دي، هغه د ده په شعر کې ځای په ځای خوندي پراته دي او ویر پراته دي چې د ده ځینې غزلې د مکالمې په انداز کې دي. یعنې یوه مصرع یو خبره کوي، بل مصرع بله خبره کوي، لیکن په خپلو کې خبرې سره کوي. په دې کې
خپل شیخ هم یاد کړی دی، مشهبی هم یاد کړی دی، حافظ هم یاد کړی دی، ملن هم یاد کړی دی.
که څه هم په سیمه کې د ریاست تسنیم په اړه دا ویل کیږي چې دی یو جدید طرز لرونکی شاعر دی، خو د ریاست تسنیم څخه چې دا پوښتنه وسوه چې ستاسو په شاعري کې جدیدوالی ولې موجود دی، نو د ده جواب په دې ډول وو:
هر هغه شاعر چې هغه د خپل دور شعور لري، هغه د خپلې زبانۍ جدید شاعر وي. رحمان بابا د خپلې زبانې جدید شاعر وو، خوشحال خان خټک د خپلې زمانې جدید شاعر و، خلک کلندر مومن و حمزه شینواری د خپل وخت جدید شاعران وو. عمدغه دغه دي خلک دي چې د هغې په قدمونو باندې موږ ځو او د هغې نه موږ زده کړي وو، او د هغې نه چې وروسته تم په دې نتیجه باندې شمېر رسېدلي وو چې خپل اواز په نورو اوازونو کښې ورکول نه دي په کار. په کار ده چې د سړي کار چې کوم دی هغه د نورو نه مختلف وي، او د هغې پسنه څه حواله باندې ځانګړتیا سره هغې اړه لري. سرد چندن نه د دې نه مخکې زما زمور بلې دغه راغلې مجموعه دا کومرل مې کشید کړی، د هغې دغه چې اون تاسو دغه چې مطالعه کې شاعري او دا هم دغه چې مطالعه کې، نو دا ایز اے هول چې کوم دی نو د پښتون قام سره مینه او د هغې مسلې مونږ چې د کومه تجربو نه راتېرېږو په بینلقانی طور باندې زمونږ سره سخه کېږي، او مونږ د کوم کوم سیاست چې کوم دینو ښکار شوي وو، دغه ټول چې انډین سیمه په دې کې باندې موجود دي.
درنو اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا او کوټي یو شمیر مشهور او ډیر ښه شاعران چې کله شعرونه وایي او یا نوي شعري مجموعه شایع کوي، نو د دوی په شعرونو کې د افغانستان د حالاتو زیات اثرات لیدل کیږي. د خیبر پښتونخوا یو مشهور شاعر رحمت شاه سایل په خپل یو شعر کې وایي: پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي، لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. هم دغسی د خیبر پښتونخوا یو بل شاعر وایي: په پېښور کې پرهار م جوړوه، لا د کابل پرهار ورغلی نه دی، او داسې نور شعرونه. دا چې د خیبر پښتونخوا او کوټي د شاعرانو په شعرونو کې د افغانستان د حالاتو اثرات ولې لیدل کیږي، په دې اړه د خیبر پښتونخوا مشهور شاعر رحمت شاه سایل داسې وویل:
داسې دا چې د افغانستان خلک خو زمونږ خپل افغانان دي، رونم دي، پښتانه دي، نو هغه لکه بدصورت حال وي، جنګونه جګړې وي، تاریخ خو زما په خیال یو شاعر یو ادیب خامخا اظهار خیال کوي. ولې په ټوله دنیا کې چې کوم ناروا سلوک کېږي یا په چا باندې په زور چا جل ورته پړي، نو شاید کی طرف دے جر دے نہ ہم چکم دے بے نیا سرائی اور اگر پاگے باہر کرم کو سرائی پاگے خبر ہے نو زما پخیر چی شاید چکم دے آگا پخفل ماخل کے بات کے لیے آگا خود نمت دنیا کے کمالا یو خون من کنے چھے رہے نو آگا پر طول دنیا کے چی چرک ظلم کی گی زیادی کی گی استحصال کی گی آگے مانے قلم کو تفریح او دا کو بیا زمون ضرور ہے زمون دخل ہے زمون خاورہ دا زمون دا یو جوات جوات دے او زمون دا جبا یو دا زمون کلدور یو دے زمون دا عزیز و دی زمون دا عزیزداری زمون دا رسول و رواتی دا تو یو دی تو سرین اپا مون دا بے خبر پاتی کے دے رکھوئی سال کے
دا پښتو ژبې یو ځوان سندرغاړي نیم توري وویل چې زموږ د سیمې یوازې شاعران راپاته سوي چې دوی په خپلو شعرونو کې د رښتیا خبره کوي او د خپلې سیمې حالات په خپلو شعرونو کې بیانوي.
زموږ ګرانه هر شاعر چې دی هغه په دې غم ککړ دی، هغه د پښتنو د مسلې چې دي د هر شاعر زه دا په ډاګه وایم په ملګرو مینځ کې چې زموږ شاعران صرف زمنگ شاعران کی بھی آغا رشتیا وائی سب پٹینا زمنگ کا شاعر پکوٹا کی درویز صاحب ناس کے درویز درانے صاحب آغا طول لڑے دو پختنو لڑے چی دین آغا پختنو تا مخاما خیشی دا او آغیار تا میخی دا آغا سائل صاحب ناس کے پپی خور کی ناغا خلقو تا مخاما خیشی دا آغا ڈاکٹر زیار دے سیال دے لا زمنگ بر کاروان صاحب دے دا ټول مخامخ کړی دا پدې کې د دې جاړي دي صرف
د خپل کور غم جاړي کله ما ته ولې دلته تا ور را بل کړی دی.
په پېښور کې یو بل شاعر ډاکټر خالد زیار وویل چې دا عمل فطري دی، د په خبره کا کام په هر ځای کې وي د درګیږي او هم دغه درد دی چې بیا شعر ځینې جوړیږي.
دا عمل چې دی دا فطري دی، کام که په هر ځای کې وي خو چې دی درګیږي نو د دې شاعر په هر ځای کې دی هغه ورسره دردېږي، دغه درد محسوسوي او هم دغه درد دی چې دا بیا شعر کېږي سره. نو ځکه د افغانستان درد چې دی دا یو پښتون شاعر هم د افغانستان درد نه دی ګڼلی، دا د پښتون درد دی. او پښتون که په کراچۍ کې دی او که په کوټه کې دی او که په پېښور کې دی او که په قبایلو کې دی که په هر ځای کې دی او چا پې هر څه نوم ایښودی خو پښتون دی، نو دغه درد یې محسوس کړی دی. او چونکه دا پیل د دغه ځای نه شوی دی د دې عمل په کوم کې چې اوس مونږ ټول دغه اور په خپل دغه کې اغوستی وو زمونږ نه تاو شوی دی، نو دا چونکه شروع شوی دی دغه ځای نه دی د افغانستان نه دی، لہذا افغانستان ته والا باندې ذکر زیات راغلی.
خو آیا د خبر پښتونخوا د دې شاعرانو د شعرونو کم اثرات په ټولنه باندې اچولي کنه؟ یو ځل بیا ډاکټر خالد زیار داسي وویل.
نو دا سکه نن زمون په لاس کې شته ما سوتی کور افراد دا هم زمون په وجه باندې دي، دا زمون د خپل په وجه، دا زمون د شعر په وجه، دا زمون د لیک په وجه باندې دي چې خپل کو کې دا څه احساس پیدا کیږي زمون د هم نه وینو بیا په یو طرفه ترې څه چلے دی وکنه.
قدرمنو اوریدونکو د ژوب د ګلو څانګي اکیډمي او د دغه سیمې د شاعر محمد یعقوب سنگر یار خروټي لخوا لیکل سوی کتاب ژړوي می اغت لیتللی خلک د دغه کتاب د مخکتنی او پاسمه کې د امن د سر لیکلاندې 13 ورځ په ژوب کې د سلګونو کسانو یو سیمینار جوړ سو. دغه سیمینار ته د کوټي سنجاوي پښین لورلای په خپل د ژوب د ادبي تنظیمونو او د صوبای وزیر انجینیر زمرک خان اڅکزی د ګډون کولو ترڅنګ پروفیسر سیال کاکړ، عمر ګل اسکر، ډاکټر لیاقت تابان، نصیب الله سیماب، نظر محمد نظر پانیزی مقاله واورولې. دغه سیمینار چې د سهار په 10 بجو پیل شوی د شپې د 9 بجو پورې په دوام درلودل سره د سیمینار په ورستي برخه کې ایوالو یو مشاعره هم جوړه سو. د دغه سیمینار د جوړېدو په اړه د سیمینار جوړونکي محمد یعقوب سنگر یار خروټی داسې خبرې وکړې.
دا سیمینار چې و دا ما یو کتاب چاپ کړی و چې جړېږي می هغه تللی تللی خلک د بلوچستان چې څومره مړه ادیبان او پوهان خلک وو هغو خلکو باندې د بلوچستان ژوندیو ادیبانو لیکوالانو مقاله جات لیکلي وو. بیا ما دې کتاب شکل ورکړي، هغه کتاب په 224 صفحې باندې مشتمل ده. نو د دې کتاب د مخکتنې او امن سیمینار او د ملک شیخ محمد یار خان مندوخیل مرحوم په حق کې مشاعره، نو دا تقریب ما په ژوند کې ښه و. دا مخکتن په دې کې د ملک د مختلفو سیمو څخه پوهان راغلي وو، هغو خپل مقالجات پیش کړو.
لا د سخه چې پښتنه وسوه چې په سیمینار کې د امن او د کتاب د مخکتنې په اړه څه ویناوي وسوه نو دا وویل.
مقالی تقریبا هغه وو اته 100 کسانو پوری مقالی تي چې ځینې کسان داسې وو چې هغه پر کتاب باندې مقالی لیکلې وي او ځینې کسان داسې وو چې هغه په امن باندې خبرې وکړي او ځینې کسان بیا داسې وو چې هغه پښتنو ته ورپېښې مقالې او د هغه د حل لارې په دې باندې مطلب خپل نظر پیش کړي او خپل خیالات چې کوم د دې تاثرات وو هغه دې کوم او دې ولس مخته کړي شو.
دا چې د دې سیمینار څخه به په پښتو ادب باندې څه اثرات وکړل سي د جواب داسې وو.
اصل خبره دا چې دا چې درګردو له مخه ما اصل پیغام دا ده چې دا یو ولولي وو او په دې کې د امن یو پیغام وو. یو چې دا درګردو سیمو کوم خلک راغلي وو هغه دومره قیمتي قیمتي مقالجات واورېدل چې زما د یقین د خدای تعالی په فضل سره چې له دغه سیمینار څخه به په دې ولس باندې ډېر ښه اثرات پرېوځي او په کار دا ده چې نور ادبي تنظیمان ملګري یاران دوستان لیکوالان ادیبان او نور د عام ولس هم دا فرض جوړېږي چې هغه د امن په حواله د هدف په حواله باندې داسې غونډې
سنگریار خروټ څخه چې دا پښتنه وسوه چې د شاعرانو په شعرونو کې څه خبرې وې نو د وویل.
شعرونه هم بس دي موجوده زسلي حالات په باب باندې وو او څه نه څه به داسې
مجاز پا والا باندې نیم شای چالی کلی و زون و سرخون تو آغای دغا کئی
شاغلو او غلو اوریدونکو د دې سره سم زموږ د خبرونې وخت پېته ورسېدې. عبدالرزاق برق د بلې خبرونې پورې ستاسو اجازه غواړي. د خدای پامان. سمسور او ودان وسی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ د سلیکو
MASHAALRADIO.COM.